السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته پکې کتنه شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندۍ کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. سیګار وایي د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 202 میلیونه ډالر بې له محاسبې او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت په اړه یې پوښتنې شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي راپور چې پرون خپور شو لیکي له دې امله چې د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشونو د ورکړې په برخه کې د خپل څارونکي سیستم سمه ګټه نه ده اخیستې، اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي چې دا میلیونونه ډالر چیرته مصرف شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان په لاند محل کې خپل پالیسی نه بدلوي. ښاغلی نیومن د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلام مشورو او وړاندیزونو ته هم غوږ نږدي. په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یوه فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو د ده په ټکو د بې ځایه او له حقیقت لرې انتقاد کول د شریعت خلاف عمل وباله. متحده ایالات وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی. امریکایي چارواکو په عین حال کې ویلي چې په دې اړه پر یو لړ اقداماتو هم غور کوي. او د اوکراین پوځ د دغه هیواد په جنوب کې هغه ستراتیژیک پول په توغندیو ویشتلی چې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی چارواکو له روسیې ځواکونو څخه د خرسون ښار د بیرته نیولو ژمنه بیا تکرار کړې ده. د جګړې ښکېلو ډلو پرون وویل دا پول د هغو لرې واټن ویشتونکو توغندیو په مټ هدف ګرځول شوی چې لویدیځ هیوادونو اوکراین ته ورکړی دي. د روسیې یو چارواکي ویلي له بریده وروسته پر دغه پله تګ راتګ بند شوی، خو هغه د اوختي احتمالي ځان په اړه څه ونه ویل. پر دغه پله روسیې ځواکونو ته چې په جګړه بوخت دي مهمات لیږدول کېدل. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا یو ډیپلوماټ د تاشکند کانفرنس بریالی نه بولی او وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې نښې پکې نه وي. آیا همداسې ده؟
دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دې ته چې په داسې کنفرانسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، د هغوی انتظار اصلا غلط دی.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اوسنی اقتصادي کړکیچ لامل د لویدیز ناسمه پریکړه بولی.
We as supporters took a wrong decision leaving.
موږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پریښودل.
د پوهنتون یو شمیر استادان وایي طالبانو بهر ته د راتګ یا پخوانی حکومت سره د کار کولو په خاطر منفک کړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي
دا ځینې استادان په کورونو ناست دي، درسونه ته نه راغوښتل کېږي، یا ځینې استادان منفک شوي دي. دا واضح هیڅ حقیقت نه لري.
او اوکراین کې د روسیې د جګړې وروستای حال هم درکو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر خبری موضوع ته. که څه هم طالبان د تاشکند کنفرانس بریالی بولی، خو د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي په دې غونډه کې هیڅ چا د طالبانو د رسمیت پیژندنې ملاتړ ونه کړ. اغلی امیری په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو سره د امریکایي پلاوی نننۍ لیدنه هم تحریم کړې، خو لیکي ځانګړي استازي توماس ویسټا او د هغه همکارانو ته د افغانستان د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د پرمختګونو هیله کوي. هاخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ هم وایي د تاشکند په کنفرانس کې د ده په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یوه داسې سیاسي حرکت د نشتوالي په اړه خواشینی وو چې ټول افغانان پکې راټول وي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
که څام تاکل شوی چې ځینې لوړ پوړي امریکایي چارواکي نن چهارشنبه د طالبانو له یو پلاوي سره وګوري او په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو به ورسره خبرې وکړي، خو دا غونډه له وړاندې رینا امیری د اعتراض په ډول تحریم کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خوځل لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تېره شپه ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د تاشکند غونډې او له طالبانو سره د نننیو مذاکراتو په اړه څرګندونې کړي. هغې لیکلي، زه به له طالبانو سره په دوه اړخیزو خبرو کې ګډون ونه کړم، خو توماس ویسټ او همکارانو ته یې د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د بریالیتوب هیله کوم. رینا امیری له دې وړاندې د جولای په لومړیو کې په دوحه کې هم له طالبانو سره د ښځو د حقونو د نقض له امله مخامخ خبرې تحریم کړې وې. میرمن امیری په تاشکند کې د پرونی کانفرانس په اړه هم څرګندونې کړې او زیاتوي، هلته یې ویلي چې په افغانستان کې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې د رامنځته کېدو پرته او د ټولو لوریو پر وړاندې د بد چلند د پای ته رسېدو وړاندې په افغانستان کې امنیت، اقتصادي ثبات او سوله نشي راتلی. اغلی امیری زیاته کړي، د خوښۍ ځای دی چې د نجونو د زده کړو او له ښځو سره د اقتصادي مرستې په هدف د افغان میرمنو د کار کولو د حقونو څخه نړیوال ملاتړ یې ولید. تر خوا یې د تاشکند د کانفرانس اکثرو ګډونوالو د همه شموله سیاسي پروسې غږ وکړ او هیچا د طالبانو د رسمیت پیژندنې څخه ملاتړ ونه کړ. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی بیا په دې کانفرانس کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه وغږېد. وی ویل، افغانستان ثبات ته رسېدلی او دوی له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د تاشکند کانفرانس هر ګډونوال پر طالبانو غږ وکړ چې نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي او دا بندیزونه دي ژر تر ژره لرې شي. هغه زیاته کړې، ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په ځانګړي ډول په خبریالانو او ښځو د لګول شویو محدودیتونو په تړاو اندېښنې څرګندې کړې. توماس ویسټ په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت جوړېدو ته په اشاره لیکلي، زما په ګډون ځینې ګډونوال په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حرکت د نشتوالي په اړه خواشینې و چې ټول افغانان پکې راټول وي، خو طالبان خپله اوسنۍ اداره ټول ګډونه بولي او وایي په دې اړه د نړیوالو فشار او فرمایش نه مني. توماس ویسټ په افغانستان کې د القاعده په شتون هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي، د تاشکند په غونډه کې له افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو د شویو بریدونو په غبرګون کې ځینو ګډونوالو له طالبان وغوښتل چې داعش خراسان ډلې پر ضد جدي اقدامات وکړي. خو له دې ټولو سره سره طالبان دا کانفرانس بریالی بولي او په ټولنیزو رسنیو کې غړي او پلویان ان پر دې خوښي ښیي چې ګنې د طالبانو اوسنۍ ادارې ته د حکومت خطاب شوی. خو دې ته په ځواب کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ناسم حقیقت دی او اروپایي ټولنې په ښکاره ویلي چې افغانستان په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري.
و موریدل چې طالبان د تاشکند پرونی کانفرانس ګټور او له لاسته راوړنو ډک بولي، خو د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا وایي چې په دغه کانفرانس کې هیڅ یو لوري د طالبانو رسمیت پیژندنې ته زړه ښه نه کړ او یا یې د رسمیت پیژندنې ملاتړ وکړ. نو کانفرانس پر څه مسئلو ورټولو؟ په همدې اړه مې په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شنونکی شیر حسن حسن وپوښته. هغه وویل،
خو کانفرانس د دې لپاره و چې د افغانستان امنیتي او اقتصادي برخو باندې بحث وکړي. زیاته برخه یې د ازبکستان او پاکستان د هغې لوی پروژې د عملي کولو په خاطر باندې یو اطمینان حاصلول و چې دوی غواړي له افغانستان څخه ریل خط او د انرژۍ لاین تیر کړي او جنوبي اسیا ته ورسیږي. په امنیتی برخه کې دوی غواړي دغه لوی اقتصادي پروژې لپاره یو اطمینان حاصل کړي، ډاټ حاصل کړي او دغه ډاټ د طالبانو په وجود کې دوی غواړي څېړنه یې وکړي. نو دا اصلا اقتصادي او امنیتی کانفرانس نه ده، سیاسي چې د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي وایي چې طالبانو لپاره خاص لاسته راوړنه نه درلودله. دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی ته چې په داسې کانفرانسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغه د هغوی انتظار اصلا غلط دی. دا کانفرانس د طالبانو د رسمیت پېژندلو لپاره نه و.
بله، او حسن صاحب، دغه سې لوی اقتصادي پروژې چې په سیمه کې پلي کېږي حتما به افغانستان ته هم ګټه رسیږي. دغه کوم بحثونه چې پرون په تاشکند کې وشول د دغه پروژې په اړه چې تاسو یادونه وکړه، د دې ګټه مشخصا د طالبانو حکومت افغان ولس ته څه کېدلی شي؟
ګوره، دا پروژه خو اصلا د جمهوریت په وختونو کې دغه شوې وه، وړاندیز شوې وه په 2013 کال کې، حتی دا غي نمخ کې وړاندوینه شوې وه. ګټه یې افغانستان ته ځکه رسیږي چې دا د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا د یو وصلولو دغه د لینډ او دا لینډ افغانستان څخه تیریږي او افغانستان به په دغه کې د ترانزیت حقوق ترلاسه کړي او ضمن به افغانستان تر شمال نه هم او د جنوب نه هم د بارونو تاګ را تاګ او د موادو تاګ را تاګ اورل راول ډیر اسانه شي. زمنن با افغانستان د دغه لند په درلودلو سره د نړۍ سره وصل شي.
بل او حسن صاحب د امریکا ځانګړي استاذ البته د افغانستان د خزو د حقوقو او بشري حقوقو په برخه کې امیرمن رینا امیری ویلي چې په دغه کانفرنس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې نه خنخانی نه لیدل کې د تاسو هم ویل چې دا څه توقع له دې کانفرنس نه و. اما مجموع کې چې سړی وګوري د طالبانو کوم هرکلی چې حالت وشو مثلا کوم بدرګي چې د موټر وشوله فکر نه کوي په یو ډول سره روسي ازبکستان او د منځنۍ اسیا یا په ټوله کې د شرقي بلوک لخوا یو ډول د تعامل نه خنخانی دي له طالبانو سره؟
ښه پر صورت باندې په شرقي سیاستونو کې دغه ګرم هرکلی دود شته ده او دا د دې معنی نه لري چې د مرکزی اسیا هیوادونو باندې داسې سترو هیوادونو لکه روسیا او چین چې دوی د مستقیم اثر نه لاندې دي او همدارنګه امریکا چې او اروپایي ټوله ده چې د طالبانو سره ښه راشه درشه نه لري د هغوی له هوکې پرته د دوی وکولی شي طالبانو ته د رسمیت پېژندنې هوکې وکړي او یا دا چې هغوی ته د داسې نقل ورکړي چې ګویا لومړي هېوادونه وي چې د طالبانو حاکمیت په رسمیت وپېژني.
د منځنۍ اسیا هېوادونه او روسیا او چین به فکر نه کوي چې که چېرته د طالبانو سره تعامل کوي یا رسمیت پېژندنه کوي دوی به د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي لکه څنګه چې د کرملین ویاندویانو هم مخکې دا ډول څرګندونې کړي دا دریځ روښانه کړی چې دوی به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي دوی به په خپل سر مستقل ګام اخلي.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې دوی وایي اوکراین د ستونزې د پیل نه راوروسته هغه همغږي او یا راشه درشه چې د افغانستان په هکله د امریکایانو او اروپایانو سره د چینایانو او د روسانو موجوده وه هغه پرې شوې ده. هغه د مسکو فرمات هم پای ته رسېدلی دی او دوی اوس خپل مستقل لاین مخې ته وړي.
په روسیا کې میشت د سیاسي چارو افغان شنونکي شیر حسن حسن و چې له ازادي راډیو سره یې د تاشکند د پرونی کانفرنس په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالو متحدانو ناسمه پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي. تفصیل یې د اسمت څاروان پر راپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې باور ده چې د نړیوالو شریکانو ناوړه پریکړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن شي او طالبان بیا واک ترلاسه کړي. انالینا بربوک له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل جرمني په افغانستان کې د وضعیت تر ترینګلتیا وروسته د افغانانو په لاس نیوي کې مهم نقش لوبولی دی.
زموږ ملاتړیو ناسمه پریکړه وکړه چې دغه هیواد یې په یوه شیبه کې له بحران سره مخامخ کړ او په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښودل. اوس هلته بشري بحران روان دی ځکه موږ خپلې بشري مرستې کوو. جرمني د افغانستان د خلکو له تر ټولو لویو تمویلونکو هیوادونو دی. موږ د طالبانو له رژیم سره اړیکې نه لرو خو باید د افغانانو ملاتړ وکړو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو کال په پوره کېدو دی خو په دې موده کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو ویلي چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دا بحران د وخت په تېرېدو سره پراخی شي. بله مسئله د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو له حقونو د دوی دوامداره سرغړونه بلل شوې چې د نړیوالو عکس العملونه یې پارولي دي. پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د رابلل شوي کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوي د افغان ښځو حقونو ته دې پام وشي او ټولو نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انالیا بربوک وایي دوی هم دغه وضعیت ته اندېښنه لري.
This is the biggest violation on earth of women's rights currently being
دا مهال په افغانستان کې د مځکی پر مخ د شذو له حقونو تر ټولو لوی سرغړونه روانه ده. موږ پر افغان شذو او جنو ځنګړی تمرکز لرو ځکه له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي د دوغ شذو او جنو ژوند په ټپه ولاړ دی. کله چې کار نسی کولای او د کار اجازه نه لري، کله چې آزادانه ډول تګ را تګ نسی کولای او باید د خپل بدن ټولې برخې په حجاب وپوشي، په افغانستان کې له ښځو او نجونو هر ډول بشري حقونه اخیستل سوي دي.
که هم طالبانو ژمنه کړې چې نجونو ته به ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي، خو لا هم نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. په ګڼو ادارو کې ښځې هم له کاره منع شوي او ورته ویل شوي چې پر کور دې کښېني. طالبانو ویلي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي او د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي.
د روسیې پوځ وایي په وروستیو توغندوي بریدونو کې د اوکراین په اودیسا او میکولایف ښارونو کې د اوکراین پوځ ته درانه زیانونه اړولي، خو کیف وایي په دغو بریدونو کې خصوصي ودانۍ په نښه شوي.
په داسې حال کې چې روسیې پرون هم د اوکراین پر بندري ښار اودیسا او میکولایف هوایي بریدونو ته دوام ورکړل، د موسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې سویتلودارسک ښار ته نږدې د اوکراین د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید د دوهمې لویې فابریکې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. روسیې په دغو دو ښارونو کې په بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. د روسیې ملاتړو بیلتون غوښتونکو لخوا په رسنیو کې داسې تصاویر لاس په لاس کیږي چې پکې د خصوصي واګنر ډلې په نوم د روسیې اجران د دغې فابریکې د اداري ودانۍ په مخ کې ولاړ دي. دغه ادا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټین کې وویل داسې ښکاري چې د واګنر قراردادیان د وهلهرسک فابریکې او هغې ته نږدې کلي د نوهلانسک په خوا وشا کې تکتیکی پرمختګ کړی دی او وای تاسو بریښي چې لسم یو شمیر اوکراینی ځواکونه وتلي، خدای نه ده تایید کړی چې پر دغه فابریکې دی روسی بیلتون غوښتونکو کنټرول ټینګ کړی وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالی په خپل ماخامنی راپور کې پرته ده دی چې دغه فابریکې یادونه وکړي، ویلي چې د اسمهریا کلی شاوخوا کې جګړه روانه ده. د اوکراین وسلوالو ځواکونو درستی زوالی دغه راز ویلي چې اوکراینی ځواکونو په دونیسک او خارکیف سیمو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې حمله په شاتم بولی دي. د روسیې دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل روسیې الوتکو په دونیسک کې زیات صف کلی ته نږدې د اوکراین د پوځ سنګرونه په نښه کړي دي. کوناشینکوف دا هم وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو په نتیجه کې د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته څیرمه د اوکراین د توپخانې جزو تامونو ته درانه زیانونه اړول شوي دي، خو د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې په دې ښار او اودیسه کې په وروستیو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. په جنوب کې د اوکراین د عملیاتو قومندانۍ په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې په اودیسه کې هغو ودانیو کې چې توغندي پرې لګېدلې اور لګېدلی او په میکولایف سیمه کې هم بندري تاسیسات په نښه شوي چې دا له هغه تړون سره په تضاد کې دي چې له مخې د تور سمندرګي له بندرونو اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې خپلې غلې دانې صادرې کړي.
اوریدونکو وړاندې په خپرونه کې د افغانستان نور راپورونه درته لرو، خو اوس د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په جنوب لویدیځ او شمال زونونو کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د کوربه هلمند ترڅنګ د کندهار، زابل، روزګان او غزنی لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پرون پیل شوې چې 15 ورځې به دوام وکړي. دغه ادارې لیکلي دي چې په ورته وخت کې په همدې ورځ په بلخ کې هم د شمال زون د 15 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د شمال زون د فوټبال په سیالیو کې د کوربه بلخ ترڅنګ د جوزجان، فاریاب، سمنګان او سرپل لوبډلو ګډون کړی. د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي دي چې د دې دوه زونونو ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هم د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي چې هدف یې د افغانستان د اتلانو لیګ ته د غوره لوبغاړو موندل دي. د شپږیزه کرکټ لیګ په نننیو سیالیو کې بوست لوبډلې بند امیر ته ماتې ورکړه او د سپین غر او هندوکش لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې بوست لوبډلې توپوهنه وکړه او د 15 لوبغاړو په اوټ کې 2/28 منډې وکړې، خو په ځواب کې د بند امیر لوبډله په 1/11 منډو اوټ شوه او لوبه یې د 1/11 منډو په توپیر بوست لوبډلې ته وبایلله. په دویمه لوبه کې چې د سپین غر او هندوکش ترمنځ روانه ده، سپین غر د پچې په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه او په 20 اوورونو کې 190 منډې جوړې کړې چې اوس هندوکش لوبډله د دې هدف ته پوره کولو په نیت توپوهنه کوي. د یادونې ده چې تر دې دمه د شپږیزې لیګ اتلس لوبې شوې چې بست د 15 لوبو په ګټلو سره د لیګ د جدول مخکښه لوبډله ده. او د انګلستان د فوټبال ښځینه لوبډلې د اروپا د 2022 کال لیګ پایلوبې ته لارو مونده. د دې لیګ پایلوبه چې تېره شپه د انګلستان په یارکشایر کې د کوربه انګلستان او سویډن لوبډلو ترمنځ وشوه، کوربه لوبډلې 4-0 د سویډن لوبډلې ته ماتې ورکړه. د انګلستان افغانستان لپاره په تیر لوبه کې بیټ میټ په 14 دقیقه کې، لوسی برنس په 26 دقیقه کې، ایلیسیا روسا په 28 دقیقه کې او فران کربی په 26 دقیقه کې ګولونه ووهل او خپل لوبډلې پایلوبې ته ورسوله. له 2009 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د انګلستان خزینه لوبډله د اروپا په لیګ کې پایلوبې ته رسیږي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې سره له دې چې د طالبانو په واکمنېدو سره د ډیرو دولتي پوهنتونونو استادان بهر ته لاړل، اوس د پوهنتونونو ځینې استادان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا په دې پلمه له تدریسه منع شوي چې په تیر حکومت کې یې دندې کړې وې. په ورته وخت کې یو شمېر محصلان وایي د با تجربه استادانو کمښت یې پر تحصیلي بهیر منفي اغېز کړی، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د استادانو د منفقۍ ادعاوې نه مني.
په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا راتک سره د پوهنتونونو ډیر شمېر استادان بهر ته لاړل. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه دقیق ارقام له موږ سره شریک نه کړل، خو ویل کېږي چې په سلګونو استادان په وروستیو کې له هېواده وتلي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر استادان اوس ادعا کوي په دې پلمه چې په تېر حکومت کې له تدریس سره هممهاله دندې کولې، د طالبانو د حکومت لخوا ورته درسي ساعتونه نه دي ورکول شوي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دا استادان وایي سره له دې چې لیوالتیا لري تدریس وکړي، خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ورته ویلي د ټولو هغو استادانو د تدریس دوام یا نه دوام په اړه به عمومي پریکړه وکړي چې په تیر حکومت کې دندې درلودې. خو دا استادان وایي د میاشتو له تیرېدو وروسته هم یاد وزارت کومه پریکړه نه ده کړې او دوی بې برخلیکه پاتې دي. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد هجرت الله اختیار یو له دغو استادانو دی چې د استادۍ ترڅنګ په تیر جمهوري حکومت کې د ننګرهار ولایت د اداري اصلاحاتو کمیسون مشر هم و. ښاغلی اختیار وایي د طالبانو حکومت په پسرلني درسي سیمستر کې ساعتونه ورنه کړل او سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلانو سره یې دا مسله شریکه کړه چې دی لیوالتیا لري تدریس ته دوام ورکړي، خو چا یې خبره وانه ورېده.
مقامات ورته ویلي ول چې موږ دا کار یوازې د استاد اختیار په رابطه نه ده کړی، یو څو نور استادان هم چې د علمي قدر په حفظ سره نورو هغه ته تللي ول ادارو ته، د هغوی په رابطه مو هم کړی ده او احتیاطاً موږ دا کار کړی چې اسې نه د سیمستر په نیمایي کې بیا استاد اختیار یا نور دغه استادان د تحصیلات عالی وزارت په حکم منفق شي، نو بیا به بدی چې موږ د سیمستر په نیمایي کې دوی ته جواب ورکوو چې تاسو مرزي.
ورسته له هغه چې استاد هجرت الله اختیار په ننګرهار پوهنتون کې له تدریس منه شو، د امریکا په میشیګن پوهنتون کې د نړیوالو او مقایسوي حقوقو د څېړنې په برخه کې یو فیلوشپ ترلاسه کړ او اوس په یاده برخه کې په امریکا کې څېړنه کوي. خو دا یوازې د ننګرهار پوهنتون کې سنه ده، د کابل پوهنتون ډېر استادان هم بهر تللي او ځینې یې له تدریسه منع شوي دي. کابل پوهنتون د اداري عوامه پالیسۍ پوهنځي استاد او د بشر حقوقو کمیسون کمشنر شبنم صالحی چې اوس په بهر کې دوايي بهر ته تاګي انتخاب نه بلکې مجبوریت وو. نو موري ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له پوهنتونونو سره غیر مسلکي چلند کوي او هڅه کوي له بیلابیل لارو په استادانو په ځانګړې توګه په خزینه استادانو فشارونه زیات کړي چې دندې پریک دی او په کور کې ني.
د کسان چې دروازه په خونه کې وي یا د نور مسلین له خونه په بیا بیا توهین شوي، حتی د وزیر په شمول سیاست وینا یې د کابل پوهنتون په شنه ادبیات په تالار کې په پوهنتون استادان یې ټول مستدین وبلل. له بلې خوا داسې مکاتب او صادرول چې هغه هغه کې ویل شوي چې هغه استادان چې پخواني حکومت سره کار کړی دی د هغوی ټولې تشویګانې باید بندې شي، د هغوی
اغلی صالحی دایدا هم کوي چې د طالبانو حکومت خپل ځینې کسان چې د پوهنتونونو په قادری شرایطو برابر هم نه دي، په پوهنتونونو کې د استادانو او د نورو علمي او اداري برخو د مسؤلانو په توګه ګمارلې دي. نو موړی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي، د پوهنتونونو درسي کیفیت به نور هم خراب شي. یو شمېر محصلان هم وایي چې بهر ته د استادانو لتاق او له تدریسه د ځینو استادانو په منع کېدلو سره د دوی درسي بهیر د پخوا په څیر نه دی او ځینې مضامین حتی استادان نه لري. دو محصلانو نجیب الله او هما کریمی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
دا غته مشکل ده چې موږ پانتون ته ځو، درې څلور سوه داس یو سوه دوه سوه استاد راځي، دوه سوه یو سوه استاد نه راځي، په دې خاطر چې په هغه مضمون کې موږ استاد نه لرو.
محصلین او صنفونه ډېر وو او استادان لږ، او استادان نشوي کولای چې هغوی ته په خطو غورسیږي او هغوی ته منظم درس ورکړي چې دا هم د دغه تدریسي سیستم کې د ګډوډۍ او بنظمۍ سبب شو.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دا نه مني چې استادان له تدریس څخه منع شوي دي. د دې وزارت ویان مولوي احمد تقی ازادي راډیو ته وویل چې دوی استادانو ته ډاډ ورکړی چې خپل تدریسي بهیر ته دوام ورکړي.
د استادانو د کمبود موضوع یا دا چې ځینې استادان پر کورونو ناست دي، درسونو ته نه راغوښتل کېږي، یا ځینې استادان منفق شوي دي، دا واضح هیڅ حقیقت نه لري. د تحول وروسته موږ د استادانو سره مسلسل رابطې وکړلې. هغه استادان چې پر کورونو ناست وه مایوس شوي وه، هغوی ته مو روحیه ورکړه، هغوی ته مو ډاډ ورکړي او هغوی خپل وظیفو ته راغله.
ښاغلی تقی دغه شان وایي د پوهنتونونو له هغو استادانو یې هم غوښتنه کړې ده چې بهر ته تللي دي، چې ځینې یې بېرته راستانه شوي دي، خو نوموړي یې د شمېر په اړه ونه ویل. ښاغلی تقی ژمنه کړې وه چې د دې مسلې په اړه به څېړنه کوي چې ولې او په څومره کچه استادان له تدریس څخه منع شوي دي، خو وروسته یې زموږ له مقررو غوښتنو سره هم په دې اړه څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست لخوا په خپره شوي مکتوب کې په پوهنتونونو کې د دې وزارت له استازو غوښتنه شوې و چې هغه استادان دې په نخښه کړي چې په مخکینی حکومت کې کار کاوه او د هغوی د طرفې مخه دې ونیسي. خو اوس هغه استادان چې په مخکینی حکومت کې کار کړی دا کوي چې بېخي له تدریسه منع شوي دي. د مخکینی حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی د طالبانو له حکومت غواړي چې له پوهنتونونو سره دې سیاسي چلند نه کوي. نوموړی وایي طالبان باید د باور او احترام داسې یو فضا رامنځته کړي چې بهر ته تللي استادان افغانستان ته راستانه شي، نه دا چې اوسني پاتې استادان او محصلان هم زړه توري او بې انګیزې کړي.
تحصیلي بنسټونو سره نه باید سیاسي چلند وشي. تحصیلي بنسټونه د یو هیواد د ځوان نسل د روزنې مسؤلیت لري او کچیرې دغه بنسټ سره سیاسي چلند وشي نو منګ خپل راتلونکي سره جفا کړی ده.
د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنای شوی، سره لدی چې د نجونو ښوونځي تړل شوی، په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي بیل شوی او بهر ته د ډیرو استادانو لتاک سره یو شمېر استادان د طالبانو د حکومت له لوري له تدریس منع شوی دي. خو د پوهنتونونو استادان او محصلان د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو سیاسي او سلیقوي موضوعاتو پر ځای د ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو پر کیفیت تمرکز وکړي.
وسام ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
زما حنیف مې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته د پیغام پرځمه. زما د افغانستان د اوسنی حکومت څخه د هیله ده چې دلته په ندالی ولسوالۍ کې غلاوې بیخي ډېرې شوې دي، باید په دې کې د جدي ګام واخلي او د مخنیوي وکړي.
تو هلمند ولایت بغران ولسوالۍ د درې د سیمې څخه اړیکې کړې ده. اسلامي امارت لوړپور چراغ څخه دا غوښتنه ده چې بغران کې نه سړک شته نه خدي شته، نو ما دا غوښتنه چې موږ ته خبرې دي چې پکې فعاله شي او موږ سړکانې جوړ شي.
السلام علیکم، زه د کابل نه تاسو سره په تماس کې یم. د سټیم مخکې د زړو مکوریانو د کونا مکوریان په نام مشهور دي. دلته د تذکیرې او مرکز د تذکیرې ورکوله کېږي، کمپیوټر کېږي تذکیرې. همالته یو انجینر کوي چې پخوانی ادارې کارکوونکی ده چې موږ ناست وو چې همالته د خلکو ته لکه توخین کولو ورته وی چې نن ورځ د تذکیرو نه ده څله روغلې. بیا دوی ورته وویل چې موږ تذکیرو کور ده دغه مشکل مو دی. نو دوی بیا نه بعد بیا یو همالته د طالبان یو چارواکه وو چې هغه ورپسې راوستل، هغه به یې راوستلو چې هغه د طالبانو نه پېږي کېدای شي همالته مسؤول وي. نو هغې بیا ډېر توخین وکړو د کسانو ته، ډېرې خبرې وکړلې، داسې خبرې وکړې چې په افغانیت او په مسول په مسلمانۍ کې نه وي. نو د طالبانو ورونو نه موږ دا هیله کوو چې دغسې کسان که په ادارو کې وي نو دوی د پاره به بیا د ملت خدمت نه وي، دوی به د ملت د پاره په زیان وي. نو دغسې کسان چې وي باید په ادارو کې ځای ور نه کړي او دوی د ادارو نه یا د کار نه لرې شي.
زموږ په ولایت پکتیکا کومن ولسوالی ځواکې کلي بلکې د پکتیکا اکثره ولسوالۍ سخته وروستیو سیلابونو سخته ځپلې دي. پونده تقریبا دا د ګیان زیړوک او برمل ولسوالۍ دا خو بیخي یو ورځ له هغه نه مخکې زلزلې ځپلې ده او بیا سخت سیلابونه راوتلي دي. نو دا خلک لومړنیو ضروري مرستو ته سخته ضرورت لري او هیله مو دا ده له لوړو مقاماتو نه له نړیوالو خیریه بنسټونو نه دغو خلکو لاسنیوی وکړي او مرسته ورسره وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو هم دې شمیرې تر ته غږیز پیغامونه پرېږدی. نور څه مرستوي ځکه چې هسې خواري مو عباس دي، یوازې غږیز پیغامونه موږ خپرو. اوس ورسېده دویمه نیمایي ته 4:30 بجې شوې. وړاندې درته د ازادۍ یو اوریدونکي اونیس پروګرام لرو، خو اوس پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک دی تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی دی. طالبانو د دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې په همدې ارتباط د یوناما راپور رد کړی و. سیګار وایي د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 202 میلیونه ډالر بیل محاسبه او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت په اړه یې پوښتنې شته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان په لنډ مهال کې خپله پالیسي نه بدلوي. ښاغلی نیومن له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سلا مشورو او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو پر دولتي چارواکو بې ځایه او له حقیقت لرې انتقاد د شریعت خلاف وباله. امریکا وایي چې روسیې له نړیوال فضایي مرکز څخه د وتلو لپاره د خپل پلان په اړه تر اوسه د دوی د فضایي تحقیقاتو ادارې یا ناسا ته په رسمي ډول خبرداری نه دی ورکړی. امریکایي چارواکو په عین حال کې ویلي چې په دې اړه به پر یو لړ اقداماتو غور وکړي. د روسیې د فضایي تحقیقاتو د ادارې روس کوسموس نوی ټاکل شوی رئیس 13 ورځ وویل چې له 2023 کال وروسته له نړیوال فضایي مرکز ISS څخه وځي او د خپل ځانګړي مرکز پر کار به تمرکز وکړي. او د اوکراین پاوز د دغه هیواد په جنوب کې هغه ستراتیژیک پول په توغنده یو وشتلی چې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې وو. پر دغه پله روسی ځواکونو ته چې په جګړه بوخت دي مهمات لیږدول کېده.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو زیاته اندازه پیغامونه د انجونو د خوندزیو په اړه دي. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزي باید نور پرانستل شي. موږ د 12 ټولګي لوی زده کوونکو سره ځانګړي مرکه هم کړې ده. خو راځي په فایل کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. فضل الرحمن د کندهار ولایت خبرې کوم. دا خوراکي توکي بیخي ګراندونه د ازادي راډیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړ پوه چارواکو پرې دا غږ ورسي. او د افغانستان تجاران هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وي مال اول زوړ مال ته پروت دی. په د هر ځای کې ولس ښاروالو دغه ورسره ملاوي یا نو بالا د غریبو د دې نارسوک نه وي. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبا کمې دي. معنا حال مال مګر تن سره مخ ته اگر مې تندواله هم جاتې موږ طالبان مشران څخه د هله لرو چې موږ ته وبا معنا پیدا کی.
السلام علیکم زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره سره پاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کې انټرنیټ به خې کمزور دی، خلک به خې د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګر سریانی مخابراتي شبکې یو خدا یو پایا نست. نو دغه ته د اسلامي امارات پام لرنه وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته خو دې شروع او جوړ بیاستی نعیم صد خیلم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري. د ولایتي مسؤلینو همدا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهربانۍ مخ ورته راواړوي.
سند جره په خیر تکړه رادیو ازادي رادیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخی په خلکو باندې غوړلې اور زیار شي ګران کړو. دا باید دا ګمرک کم واخ ازنګ د تنخواه شي دې تر روان در ټول د ګمرک دي ورور دې زیات دې پلا تنخواه دي.
بلی السلام علیکم. زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې زه لومړی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. بعد سلامه په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلې درسونه ویلې ماسټري کړي پی ایچ ډي او دکتورا یې کړي که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي هغه کسان چې د مدرسې نه فارغي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی دوی د یوه لوړ بس باندې ټاکلي نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوي؟ ولې دا آیات نه عملي کوي په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی؟ زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. د هلمند د سنګینې ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. ته چې د غم وخورې، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غم وخورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه سیپرامسنیم خبرې کوم. زما پیغام دغه دی، کومې مرستې چې د مسجد ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلکو ته رسېږي چې وابسته لري، هغو خلکو ته نه رسېږي چې مسکینان وي در بدر وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسېږي چې مسکینان او در بدر وي، باید پر وایستو ونه دیشه سي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر زاہد اللہ صابر رہا بولے تھی دن کے ہم ز دعوی چې پاکستان راضی او په کابل کې زمونږ غفور چارواکو سره ګوري او د سکرو په حق لبانې سره خبرې کوي. د نبرو د سکرو په حق له ز دعوی چې دو مقصد څه دی؟ ولې دو بل ملک سره قرارداد نه کوي چې یوازې پاکستان باندې دو د ډبرو سکاره خرڅوي؟ د دو با علت څه وي؟
السلام علیکم. اړیکه مې د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د ماتکي څخه نیولې ده. ما دغه پیغام د مجاهدینو وړونو ته چې موږ چې د کمربند دغه منطقه کمربند و موږ سرایونه نړېدلي دي، موږ ډېر ستړي فرار وو خپل د مځکو څخه. نو دغه مې غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وسي. مرستې راځي تر بغره لاندې هغه خلکو ته ورکول شوي دي، دغه د دشت خلک پاتې دي. نو دغه مې هیله ده چې دغه مرسته موږ ته راشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. دیوای هم لسنا دی په فرس ولایت کې ځان په زندانه کې ډېر په بېرحمانه ډول خلک شکنجه کېږي. دی نه نړیوال بخن نړیوال سازمان نه مې غوښتم ده چې دې په لټنه ده کې پوښتنه ده کې ډېر ظلم روان ده چې ښي خلک تباه شول برباد شول. مننه خدای فرمان خدای دې وکړي چې زما پیغام په بار بار نشه شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د غریب سیمې د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د غریب سیمې کې یو وبا راغلې ده چې تقریبا په دا درو ورځو کې تر دېرش په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي. یو رقم وبا، یو رقم مریضي راغلې ده. زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت خو دا غوښتنه ده چې ته دې پوره پوره پاملرنه وسي. نو په دې کې تقریبا دا مریضی وسم دوام لري تر سلو په شاوخوا کې وسم په دا مریضی اخته دي خو مریضی نور هم پسې ډیریږي نو دا یو سرحدي سیمه ده یو غرنی سیمه ده دې ته د ډاکترانو او درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي نو دا غوښتنه مې د ازادي راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نه شي چې السلام علیکم
سلام علیکم د ازادي ټولو کارکوونکو ته زما سلام ورسیږي او ټول اورېدونکو ته زما د طالبانو سره دغه غوښتنه ده د ځینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل دا کوپر اسلام فوج دا ټولې کالج کړلې دي او کالج دا د منې اوس شپږ سوه ته رسېدلې دي نو دا خو ورځ په ورځ دا کالج ورسېږم دا نرخې ډېر څه ساتي نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي د فابریکې خو فعالې چې د مسلمانانو ته برخه یو شی شي او خواري خوشي ورو دغه زما پیغام تر لوړ مقامات پر ورسوي ډېره ډېره مننه
السلام علیکم زما د افغانستان او اسلامي امارات دغه پیغام دی چې دلته د مساکلاب ورسوالۍ کې زه د مساکلاب ورسوالۍ ته خبره کوم نوم یې عبدالحکیم دی دلته وروره د مساکلاب سړکان ټوله خراب دي د کار نه دي موټران ټکرونه پر کوي غزاریږي کار نه کوي دغه مرستې چې راځي د مرستې مرستندوی ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه سړکان ولګوي چې سړکان په جوړ کړي دلته د مړو خلکو ته یې وړي مسکینان یې نه وړي ایله خلک جنګونه سره پر کوي در دغه سړکان په جوړ کړي دا به مو ډېره غټه کامیابي وروره دغه خلکو ته زما دغه پیغام دی چې دغه ډېرې د چې د لوږې او د تنې نارې مه وهئ د دغه نړۍ څخه وشرمېږئ چې هر څوک نارې وایي که مورې که وځئ بس نارې وایي د لوږې مرځم د لوږې مرځم وروره هر سړی خواري کولی شي هر سړی دغه خپل لاس پښې لري ولې ایله نړۍ ته ځانونه شرموئ ته د پاکستان او شرمېږئ هغه هم دغسې هېواد دی سړی دی دغونه نارې نه وایي د افغانستان خلک ولې ولې د دا نړۍ څخه نه شرمېږي چې هر یو پرادي دي کښې نارې وایي وایي زه د لوږې مرځم د لوږې مرځم وروره تر دغه مرستې چې راځي چې خلک یو وایي ماته نه ده رسېدلې بل وایي ماته نه ده رسېدلې زما به مرستندوی ادارو د هلمند د نور ټولو د اسلامي عمارت ته مې هم دغه پیغام دی وروره چې دغه مرستې تر دغه چې دا خلک ایله نارې وایي چې موږ ته نه دي رسېدلې تر دغه دغه پر سړکان ولګوئ د هر ځای سړکان خراب دي په خصوصا د هلمند ولایت مساکراد ولسوالۍ سړکان ټوله خراب دي
السلام علیکم زما سلامونه دي ټول ازادي راډیو کارکوونکو او ټول مسلمانان اورېدونکو ته دي ورسېږي ما دا پیغام ډېر نشر کړي خامخا چې پرې نه ږدوئ نو ما ویلې دغه اسلامي عمارت چې دغه کوم تاریخ چې بند کړلی دا خلک خو ډېر طرف کړي دي مسلمانان او دا ټولو په هلمند کښې بیا په ټولو ولسوالۍ کښې کالج کرل شوي دي او دا کالج قیمت ډېر ښکته را روان دي نو دوی باید چې یو بازار ورته پرانیستي او پاتې شوي فابریکې ورته جوړې کړي چې د خلکو کالج برته په قیمت ورسېږي او دا خلک خو تر دغه نه بحران ته روان دي نو دوی باید چې زموږ حکومت یې باید څهغمې وکړي او دا زما پیغام خامخا نشر کړي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې روغ جوړ به ټول کارکونکي د رادیو او اورېدونکي او ټول هېوادوال وي اختر مبارکي ورته وایم زما دا پیغام نشر کوي چې طالبانو وروڼو ته زما دغه پیغام دی دا مې درخواست دی ورته چې ښوونځي پرانیستي د جنکیو پر مخ او یا د هلکانو پر مخ ټول ښوونځي دې پرانیستي تدابیر دې ورته ونیسي تدابیر دې ورته سم کړي په دې هیله چې د ټولو هېوادوالو د هېوادونو سره سیال
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه صدام محمدی د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته دی ته دغه پیغام پرېږدم هیله ده چې نشر یې کړي ما پر اسلامي عمارت دغه غږ دی چې د ښځو مکتبونه دي پرانیست
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو محترمو اورېدونکو ته وایم احمد همدرد در سره په پیغام پرېږدم د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصل سیمې نه او د ما دغه خواسته د مسؤولو چارواکو ناستې دي موږ په علاقه کښې د عزیز خان کس په علاقه کښې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کښې د موږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هېڅوک هم داسې
توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې، او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی راولېږي. ډېره ګڼ مېشتي علاقه ده، په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي، درس کې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده، باید چې خدمت خلکو ته خپل وښيي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم، زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت سفین وسوالنه ته پیغام پریږدم. د طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې، په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس ولې موږ ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم، نیک هیلی سلامونه ومنی. اول ورځ زما خبرې وکړې، د زما خبرونه شریعت ته نه ورسېدې، که څه نقل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه ارزو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې هم دغه نهشته، دونی کریډیټ نهشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي، دا خو باید اسلامی امارات په ټوله دنیا کې، اسلامی کوپرې ټوله دنیا کې دا دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره، نجونې سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي. که دا خاص پر موږ باندې څرتلې ده دا خبره، دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده. ی طالبان ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دی نه راپاریږي، په دغه خلک راپاریږي، دولتونه راپاریږي، موږ څخه مرستې ور باندې په یو باندې او بل باندې باندې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولین غږ کې ده چې زه ستاسو سره په تماس کې یم. نو ان شاء الله دا میاشته د لپاره به زه ستاسو ملګری یم، که ژوند دی په خدای په امان. از موږ نیکه هیلې ډېرې سلامونه تاسو ته ورسېږي چې دغه زما نشریات باید بیان شي.
السلام علیکم، زما په خلې کې ښاغلی د ځبن ولایت د نظامي ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره ساده طالبانو د کلتور اوړو چارواکو په میتي دا ده چې دا د نجونو مکتبونه خلاص کړي، تر څو موږ افغان خوته برقمن
السلام علیکم، د خوست ولایت نه در سره په اړیکه کې یم. د طالبانو چې کوم ښوونځي تړلی دي، دا هغه کار د خارجیانو سره ده چې په رسمیت هغو نه پېژني، نو د هغه خارجیانو غچ له موږ نه اخلي. نو هیله مو دا ده چې د خارجیانو امریکایانو غچ له موږ نه اخلي، نو ښوونځي دې خلاص کړي. دوی که فشار راوړي په خارجیانو باندې، نو زموږ د هغې دپاره سر نه ګرځوي. هیله مو دا ده چې د نجونو هلکانو ښوونځي واړه خلاص شي. ډېره زیاته مننه کوم.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر ښوونځي سربیره مو د نورو ستونزو په اړه راته پریښي وو. د ښوونځیو په اړه باید ووایم چې طالبانو لا هم تازه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې ټینګار کړی چې دوی د ښوونځیو پرانیستو ته ژمن دي او ژر به د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. تېره اونۍ 300 ورځې پوره شوې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې دي. دا چې له ښوونځیو پاتې شوې نجونې څه ډول حالات کې ژوند کوي، دغو محدودیتونو یې هیلې څومره مړاوې کړي، په همدې اړه مې د 12 ټولګي له ویز د کوونکې فرشتې ولی سره مرکه وکړه.
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي، او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچارستو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې 12 کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی و. ژوند ډیر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټول تم نشه ده یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلې هغوی به یو هدف درلود، اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو ما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسیږي، خو مکتب ته شغل نه شي، نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدا سبب کیږي چې یو فرشا ته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سئ، انجینرۍ خیال مو درلوده، د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به می سوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندي پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو فزیک سره مې ډېر علاقه وه. او کله چې ښوونځي وتړل شول نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم، یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سند ونه لري، پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسټرۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلا وطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویلې چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دوی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبر یې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته، ډېر خطر. او زه فکر کوم چې بعضې خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي. او دا چې هغوی ځي دا یعنی غلطه خبره نه ده، ښه خبره ده، خو دغه چې زموږ حق خوړل کېږي بیا
ما همدا خبره کوله. موږ چې څومره معلومات وکړل په بلخ کې دغه دینی علما چې دوی خپل رول ادا کړی د طالبانو محلي چارواکو ته ورغلي، هغوی سره استدلال کړی، بل اخر د همدې استدلال په نتیجه کې طالبانو هم د ښوونځیو دروازې پرانیستي دي، ځکه کده حجاب موضوعي خلک ورسره مني، کده ټولګي او جداوالي وي خلک ورسره مني، حتی د ښوونځیو ودانۍ تاسو ویل چې سره جلاوي. نو که دغه شرایط مساعد وي لکه څنګه چې طالبان هم غواړي، فکر نه کوي چې ژر تر ژره حداقل هغه ښوونځي خلاص چې دغه شرایط لري، هغه شرایط چې طالبان غواړي؟
زما په نظر فعلاً یعنی ټول مکتبونه دا شرایطو کې برابر دي، او ځینې داسې مکتبونه هم شته چې بېخي خالي دي، یعنی د نجونو دپاره وو خو اوس بېخي خالي دي او هلته څوک نه ځي. نو دا به یعنی وخت هم ضایع کېږي، معلومان ته معاش ورکول کېږي خو هغوی دا کار نه کوي. یعنی د اقتصاد موضوع نه شته، خو دا چې بهانې دي نو دې باندې یعنی زما منطق یې نه قبولوي چې یعنی کوم دلیل به وي چې دا ښوونځي پروسه باندې.
بله، وروستۍ پوښتنه تاسو نه کوم، بیا تاسو سره مخه کوو او بخښئ چې خبرې مو هم سره ډېرې شولې. داسې راپورونه دي چې هغه نجونې چې په کورونو ناستې دي، تاسو وایي چې تاسو مطالعه کوئ، آزاده مطالعه کوئ یا به هم د ښوونځي مضامین لولئ، دوی وای لیو ډول رواني فشارونو سره مخامخ دي. تاسو چې خپل ټولګیوالو سره کیسې کوي ور سره په تماس کې یا په کلیو باندو کې ګوري په محفلونو کې ګوري د انجونو چې په کورونو ناشته دي خوندوی ته د تا اجازه ورته اوس نه ورکول کیږي یا زمينه ورته نه برابر. رښتیا هم دوی داسې رواني فشار غالي
کرشتیا و ما خپل مې هم یعنی یو وخت مې ډیر په شوق درس وایم په لې خوص یعنی لږ زره شوق کې په شوې ده او بیا هم دا د ما په نظر دا یو زمو باندې یو واجبات چې درس وایو یعنی شرایط چې هر رقم شرایط راځي دا خو د انسانيت یو فریضه ده موږ باندې چې موږ باید خپل درس مخکې وېسو او ځان یعنی هغه واجب چې خدای پاتم تر کړی دا هغه باید سره ورسو چې هر شرایط وي کوم بل ما ته دې شرایط هم مسایې دي مثلا انټرنیټ ته لاسرسی لرم زه کتابونه لرم زما خویندې دي ما نه لوی دي هغه زما سره درس ویلې شي خو بیا هم بعض خلک دي چې دا شرایط ورته مسایې نه دي ټلیفونونه نه لري لپټاپ نه لري یعنی آنلاین درس ورته مسایې نه لري دوی به هم نه هلي کیږي نو ځکه چې افغانستان کې هغه د تعلیم کچا ډیره ټیټه وه خلک نه پوهېدل چې ولې درس وایو یوازې پیدا چې انداز درس وایي بیا خره کې د درس وایي یعنی هدف یو کوم صحیح معلوم نه اوس چې یعنی هغه درس نشته دی نو پیږي چې یو کی انداز خطر شوب کم شوه او داسې مشکلات شته
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولی و د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415
پاکستان سور دے داس مادے کشاڑا تک گل پاکستان سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پاکستان سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پاکستان سور دے داس مادے محل دا وے کبینو درو وای خوے کد محل دا وے کبینو درو وای خوے کد محل دا وے کبینو درو وای سما ہو داد خطو گٹ پور دے داس ما دے سما ہو داد خطو گٹ پور دے داس ما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس ما دے کور دے داس ما دے کشاڑا تک گل پاکستان سور دے داس ما دے
Thank you.
سعيد خلق بليز لخوكي زما پر سوائے دخل کو بلے زرخو گیگی زما پر سوائے دخل کو بلے زرخو گیگی تو مینا کی کتور دے کپی غور دے دا سما دے